دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د سحر 9 بجې دي. دا مشال رادیو په 97 خبرون په پیل کې زګل آیاز او نس اجمل درته هر کلی وای. نن د اتوار ورځ د 2015 میلادي کال د مئی میاشتې 10 نیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د سوار قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصرې در هم د خبرو یسو سندرې هم په خبرونه کې لرو. خو لومړی وار ورکو نس اجمل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د دوه قبیلو ترمیان پنخته کې لږ تر لږه وسل ویختنه وجل شوې دي. په فراه ولایت کې سلور وسلوال وجل شوې او په سپین کې پرنده یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې سلور تنه وجل شوې. په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې له دوو قبیلو ترمنځ پنخته کې لږ تر لږه وسل ویختنه بجلی شوې او شاوخوا 15 زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تاخیل سیمه کې د مداخلو او پیپلی کبل خیلو قبیلې ترمنځ د سمکې په سر دانخته چې د مای په اتمه نیټه پیل شوې تر نن سحر پورې دوام درلود. په فراه ولایت کې سلور وسلوال وجل شوې دي. د فراه والی محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویلي دي چې په بالا بلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره پنخته کې د وسلوالو طالبانو سلور سیمه ایز قومندانان وجل شوي دي. ښاغلي ننګ وویل چې په دې نښتو کې یو پولیس وجل شوی هم دی. وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې یې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وجلي دي. د پکتیکا والی کریم متین لدندې لری شوې دی. په افغانستان کې د سیمایز ارګانونو اداره وایي چې کریم متین د افغانستان د حکومت او د ملي امنیت د شورا په اړه بې اساسه خبرې کړې وې. د دې ادارې ویان تواب غورزنګ پرون مشال لیډیو ته ویل د ښاغلي متین د څرګندونو د کروالي د معلومولو لپاره د ولسمشر له لورې یو لوړ رتبه پلاوی ټاکل شوی و او څېړنو ثابته کړه چې د ښاغلي متین خبرو حقیقت نه درلود او به اساسه وي. له دې عمله فیصله وشوه چې هغه به تر دې وروستو د والي په توګه دندې ته دوام نه ورکوي. ښاغلي غورزنګ وویل چې د پکتیکا ولایت سرپرستی د والي مرستیال ته سپارل شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنرې ویلي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پرون مشال لیډیو ته ویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنې کړې چې د کورنیو بې ځایه شوو په توګه ثبت شي. ښاغلي فرهاد وویل چې تر اوسه یې لږ تر لږه 1500 بې ځایه کورنو ته د خوراکي موادو کومک رسولی دی. بلخوا کندوز یو تن له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خپلو مشکلاتو په اړه وویل.
منګه واره سوی اصول ته بازار ته راغلی سو. بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شی نه لرو. سوی خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي. د کښتو کار د موږ ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د موږ زراعت ونیسي نور موږ به نور هم وږي تږي در په دره.
د کندوز په یو شمېر ولسوالو کې د اپریل د میاشتې له 24 راهیسې د افغان حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. خبرینه د مشال ریډیو نوره. د میسیدونیا د کورنو چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلی دی چې له یوې ترهګر ډلې سره پنخته کې 15 پولیس وجل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښه تیره ورځ د هیواد شمال اړخته له کوسوو سره نږدې شوې ده. د کورنو چارو وزیر ویلي چې په کومانو ښارګوټي وسلوالو خرګوټي کې وسلوالو ته هم مرګ ژوبله اوښتې. خو نوموړی وایي په فوري توګه دا ممکنه نه ده چې کره شمېری ورکړل شي. ګوډانا یانوکوفسکا زیاتوي چې 13 وسلوال کسان پرون د نښتې پر مهال پولیسو ته تسلیم شوي هم دي. په عین حال کې په کومانو کې نن سهار وختي هم نښتې دوام لري. نوموړی وایي چې په کومانو کې ترهګر ډله د میسیدونیا ریاستي ادارو او د هېواد د امن او ثبات لپاره ګواښ دی. په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې سلور تنه وجل شوی او دوه شوبل دی دی پوزی البتکی پس پین کې د آسمین لپاره پروازونه کول. د البتکا تیر ورځ د سیویلی خار سره نږدې د هوایي ډګره د اوچتېدو لږه شیبه وروسته راغورځېدلې. د البتکې د راغورځېدو دلیل لا نه دی څرګند شوی. د دې خار هوایي ډګر د څه وخت لپاره تړل شوی دی. عراقی چارواکی وایي چې په دیالي صوبه کې په خالص زندان په حمله ولا غزایه د کیدیانو په تیښته کې د اسلامي دولت په نوم وسلوال لاس لري. د اسلامي دولت وسلوال پرون په زندان په حمله کې 50 کیدیان او یو شمېر پولیس وژلي دي. رویټرز خبري اژانس پرون د یو سیمه ییز چارواکي د په حواله ویلی دي چې اسلامي دولت وسلواله ډله د دې کسانو د وژنې او د قیدیانو د خوشي کولو ذمه واره ده. د عراق د کورنو چارو وزارت ویلی دي له خالص زندانه 30 قیدیان هغه مهال په تیښته کې بریالي شوي دي چې د عراق په ختیځ کې قیدیان د زندان په ساتونکو زورور شوي او تښتېدلي دي. وروستۍ خبر دا چې د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان کړی چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی. د دې ناروغۍ له وجې په لایبیریا کې لږ تر لږه 3,900 کسان مړه شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په یو بیان کې ویلي دي چې په لایبیریا کې د ایبولا وایرس ختم شوی دی او د دې ناروغۍ له وجې د مړه شوي تن جسد خاورو ته د سپارلو 2 ورځې تیرې شوي او له هغه راسې کومه نوې پیښه نه ده ثبت شوې. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی خبرونه مو واوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalradio.com همدارس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلی لوستلی او اوریدلی هم شئ. په سوات کې د امن جرګې غړي وایي چې په سیمه کې د فوځي عملیاتو سرته رسیدو وروسته تر اوسه پورې خواوشاو 168 مشران وژل شوي دي.
د پاکستان دفاع هم د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخیستی کېږي. څنګه کې اپریشن کېږي اوپریشن ځکه نه همدا فوجي مشکونه دي.
د خبر ایجنسی په جمرود کې د یو نړیوال پرمختیایي ادارې په مرسته د صحت یو مرکز پرانستل شوی دی.
دل دمون زیات مسله وسه صحت بارکه د ملیریا دا نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو د هسپتال لدې لیبارټری سامان موجود ده خو کسب باندې نشته دی.
په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي خزي وایي چې دوی کم سهولتونه ولري نو له سړو سره وګه په وګه د کور پالنه کولی شي.
اوس هغه وخت نه دی چې جو کس په کور کې غټي او لس کسان په کور کې خوري.
د افغانستان په ختیځ کې وسلوال څومره قوي دي چې امنیتي ستونزې جوړې کړي.
نو د دغه لارې پیدا کولو لپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي. زه فکر نه کوم چې دوی دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت ونیسي یا نور ولایتونه ونیسي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندرې هم اوریدلی شئ. له مشال راډیو سره اوسئ. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال راډیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. د سوات قامی جرګی غړي وای د کال 2010 رئیسی په سوات کې د امن جرګو 168 غړي او ځای مشران وژل شوی دي خو تر اوسه نه په دغه په دې اړه څه پلټنې شوي او نه هم امنیتي ادارو ذمہوار خلک نیولې دي. په سوات کې مشران څوک وژني؟ د شاهین بنیری په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په سوات کې د پوځي عملیاتو د بریالیتوب ادعا کوي، د سوات په چارباغ سیمه کې وسلوالو د ځایي امن جرګې یو بل غړی عبدالرحمن په ډزو ویشتې او وژلی دی. دا په روانه میاشت کې په دغه سیمه کې د هدفي وژنو دویمه پیښه ده. د سوات قامی جرګې یو مخکښ مشر زید خان وایي سوات کې د پوځي عملیاتو د پای ته رسېدو نه وروسته تر اوسه د امن جرګو د 168 نه ډیر غړي او ځایي مشران وژل شوي دي خو د هغوی په مرګ کې د ککړو خلکو پر ضد خو نه پلټنې شوي دي او نه د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي دي. نوموړی زیاتوي
په پوځي عملیاتو نه وروسته زه د 2010 نه په دې خوا زه
یینم نن یو سل او شپیتو نه زیات کسان دا په مختلف واقعاتو کې ټارګټ شو. دا په ټارګټ کې لنګ مړ دي. په دې کې زر مختلف پارټیانو خلک دی، یوازې دا نه دی چې ان پی دی، په دې کې د مسلم لیگ کسان هم دي، په دې کې پیپل پارټی هم دي، په دې کې ایون د جماعت اسلامي یو کس نیم پکې ټول ټارګټ شي. جماعت علما کسان دوی ټارګټ دي. د پښتون وینه چې دا ډیره بې قیمته ده، ارزانه ده، د پاکستان دفاع هم د دې په وینه کېږي، د بهر ملکونو ډالر هم د دې په وینه اخته کېږي.
د سوات قومي جرګې ویان احمد شاه بیا وایي په سوات کې د عام اولس لپاره امن دی، خو ولې هغه خلک د مرګ د ګواښ سره مخ کیږي کوم چې د سیمې د اولس د حقونو لپاره اواز اوچتوي. نوموړی زیاتوي چې د سوات قومي جرګې غړي په ځینې معاملو کې د پوځ او ضلعي انتظامیې سره متفق نه دي.
موقف ہو چیرا تاسو بے شک کینٹونمنٹ جوڑ کے خطاسو اول دل تک د دیزے د اولس نه تاسو نه وته چې آیا د دیزے د اولس په دې خوشاله ده د دې ازمه کې خپل دغه باندې خپل سویټ ویل باندې یا خپل مرزي باندې د کینٹونمنٹ لپاره ورکړي، او کدا خامخا ضروری بیا دې دل تک چې کوم زریز مکی دې دلته کې سوار کې مکه دې رسنګ را په دې دې نه جوړیږي خدا غونو طرف ته بیا لاړ شي او الته کې جوړ کینو پټې باندې زموږ یو اختلاف او سوات خلکو نو وسم دا تاسو نه راځي او دیم غلی شوې دي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن استاذ او د قانوني چارو کارپو شیر محمد خان وایي په دې نږدې موده کې په سوات کې د هدفي وجنو پیښې ډېرې شوې دي، او د ریاست ذمہواریدا چې په دې اړه پلټنې وکړي او ذمہوار خلک د قانون منګولو ته سپاري. نوموړی نور وایي
ډېرې خبرې دي، خو هغه داسې دي چې د هغې پاره کې سړی په یقین سره ویلی نه شي چېره دا ولې کېږي، څوک یې کوي، څه سره کوي، سره کوي، ځکه چې ظاهري سوات دی نو هغه د نورو پښتونخوا په نسبت باندې وکړي چې ډېر په امن دی. خو دا قسم وژنه چې ده دا ډېره زیاته په تېزۍ سره زیاتېږي. ټارګټ کلینګ چې څه ته وایي، یعنې چې کوم خلک په نښه کړی شوي نو د هغې د دفاع او د هغې د حفاظت هېڅ انتظام نشته، او نه د هغې د نقصان او د تاوان مطلب کې څه تفتیش شته، نه د هغې مطلب د ملزمانو څه پورې ښکاره کېږي. نو دا خبره چې ده دا په خپل ځان یو ډېر لوی بنیادي سوال دی.
د پاکستان پوځي چارواکي د داسې بریدونو پړه په وسلوارو ډلو یا په بهر ملکی استخباراتي ادارو وړوي. بلخوا په سوات کې ځایي خلک وایي چې د داسې پیښو نه وروسته امنیتي ځواکونه د لټون عملیات پیل کړي او په ځینو سیمو کې ګرزبندیز هم عملی کی، ولی بیا هم برید کوونکي اکثر په تیښته کې بریالي شوي دي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د رڼا په لور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکا
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
قدرمه درنګو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غواګی. په خبر پښتونخوا کې د بلدیتي انتخاباتو لپاره هلی ځلی شروع شوې دي، او په دې انتخاباتو کې برخه اخیستونکي کاندیدان خپل انتخابي کمپاین ته دوام ورکړی دی. نور تفصیل به له پیښور د مشال رادیو خبریات شبیر مجان اخلو چې دا وخت ما سره د ټلیفون په کرخه ده. شبیر مجان ستړي مشي او سار مو په خیر.
ډیره مننه مننه ګولیا ستاسو د ټولو اوریدونکو سهار په خیر.
که دا راته ووایه شبیر چې د بلدیاتي انتخابات کیدونکي دي، د مئی په 18 نیټه به د بلدیاتي انتخابات لپاره ووټونه اچول کیږي، د تر دې وړاندې لږ شاوخوا شل ورځې پاتې دي، نو انتخاباتي کمپاین چې دی هغه پیل شوی دی، څه هلې ځلې تاسو ګورئ؟
بالکل ګولیا، څنګه چې تاسو اوریدونکو ته به هم پاتې چې 4 ورځې وړاندې پورې دا ټول کاندیدان چې کوم دی په تمو چې دوی ته انتخابي نښې ورکړي شي، نو د هغې نښې ورکړېدو وروسته سمدستي د پرون او بله ورځ داسې د خیبر پښتونخوا چې څومره کوم کاغه د ښاري دي که کلیوالي سیمې دي، دغه کاندیدانو چې څه آزاد دي صرف سیاسي ګوندونه هم ولاړ دي، خپل کمپاینونه پیل کړي دي، او په دې لړ کې زیاتره چې کوم په دغه کلیوالي سیمو کې خلک په جوماتونو کې غونډه کوي، د نفسداران په حجرو کې هر بیل بیل په کلی کې حجره کې کلیوال کور په کور ګرځي، او اکثر داسې کدلې کېږي چې یو کینډیډیټ لانی تلې چې بل لور مخه ته ولاړ وټ په نو ډېرې هلې ځلې شروع شوې دي، خپلې نښې خلکو ته لاړ شوې دي، نو نښې وروسته زیاتره په ځان سره دغه چې کوم داسې نښې چې هغه پلاس کې هم ګرځي خلکو ته خېږي ګنډا د منخه د له دغه په دې باندې ووټ را کوي نه دا هلي ځله روان دي په لاړو کوڅو کې د ماخصتن زړه رش دې لیکيږي په دیوالونو په ډېر سفر چې ګنده پوسټر دا هم لیکل لګولي ډېر هلي ځله روان دي خبر خو څنګه په ټول سیمه کې دا انتخاباتي کمپاین پیل شوی دی څوک جلسي کوي څوک جمعتونو کې څوک حجرو کې په لاړو کوڅو کې کور په کور ګرځي خلکو ته دغه وایي چې را دوی ته دې په خپل ووټ ورکړي
ډیر مننه شبیر احمد جان قدرمن ودونکو له پیښور د مشال اړیو خبريال شبیر احمد جان وو چې د په خیبر پښتونخوا په کې د کېدون کې بلدیاتي انتخاباتو په اړه د انتخاباتي حلزلو په اړه یې تفصيلات شریکول.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
قدرمن ودونکو د مشال اړیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی. ایکسپرس ټریبیون ورسپانې په ګلګت بلدستان کې د فوزي هلیکاپټر را پریوتو پیښې ته کتنه کړې ده چې پکې و کسان وژل شوي ول. ورسپانې لیکي چې یاد پیښه اوس هم وساحت غواړي چې تر اوسه د هیواد د فو د عام اړیکو دفتر د هلیکاپټر د غورځېدو وجه تکنیکي مسله بولي. ورسپانې لیکي که دا یې اصلي وجه وي نو پکار ده د طرف ته د جدي پاملرنه وشي ځکه چې مخکې هم په دغه هیواد کې داسې پیښو کې یو شمیر کسان وژل شوي ول. د مقالې نور تفصیل ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکي د پاکستانی پوځ هلیکاپټر د راپریوتلو پیښه چې پکې د ناروې او فلیپین د سفیرانو ترڅنګ نور 15 کسان وژل شو اوس هم لا واضح نه ده او یو داسې المیه ده چې ممکن ژورې نتیجې ورسره تړلې وي. ورسپانې لیکي ټاکل شوی وه چې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د هغه وفد لوړپوړي پوځي چارواکي او بارني سفارتکاران ګلګت بلتستان ته لاړ شي. له دغه سفر انتظام د بارنو چارو وزارت کړی او مقصد یې په سیمه کې سیلګري ته فروغ ورکول و. تیره میاشت برېتانیا حکومت ګلګت بلتستان ته د خپلو وګړو پر سفر بندیزونه لرې کړل. ورسپانې لیکي تر اوسه د پاکستان د پوځ عامه اړیکو دفتر مشر د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکي مسله ښایي او د هیواد د دفاع وزیر وایي چې د پیښې وجوهات معلومولو لپاره به پلټنې کیږي. د دې مقصد لپاره د پلټنې یوه جرګهګۍ جوړه شوې ده او وزیر اعظم په ملک کې د یو ورځني سوګ اعلان هم کړی و. ورسپانې لیکي کچېرې د هلیکاپټر د راپریوتلو وجه تکنیکي مسله ثابته شي نو دا به ړومبی ځل نه وي چې داسې واقع وشوه. د کال 2004 راهیسې په پاکستان کې په دغه شان پیښو کې لږ تر لږه 3 کسان وژل شوي دي. ورسپانې لیکي په پاکستان کې د ترانسپورټ هلیکاپټرې زړې شوي دي او باید د هلیکاپټرو حالت ته دې په بیړني توګه بیا کتنه وشي چې آیا د چلیدلو قابل دي هم که نه. د دې ترڅنګ دې ته هم بیا کتنه پکار ده چې څنګه ارزښت لرونکي یو شمېر چارواکي په یو وخت په ګډه هوا کې سفر کوي. ورسپانې لیکي له یادې المیه سره په سیمه کې د سیلګرۍ صنعت ته د تاوان رسیدلو امکان دی چې لږ وخت یې شوی چې د بحالېدلو طرف ته روان و.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
قدر ما درګو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو وګی سن تاسو چې د افغانستان په اړه هم تاسو لپاره رپورټونه لرو. لیوی میاشتې راهیسې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې بدخشان او قندوز کې د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي. د چارواکو په خبره دا وسلوال د داعش یا اسلامي دولت د ازبکستان اسلامي تحریک، ختیځ ترکستان اسلامي تحریک او طالبان غړي دي. چارواکي او چیرونکي وایي چې دا ترهګر دومره قوي نه دي چې شمال کې د دایمي امنیتي ستونزې جوړې کړي. په دې اړه د بشیر ګواخ دا رپورټ اورو.
د افغانستان په شمال کې چارواکي وایي چې تر سختو جګړو وروسته اوس افغان ځواکونه په دې توانېدلي چې د کندوز ولایت په ډېرو برخو کې د افغان طالبانو، پاکستانی طالبانو، ازبک وسلوالو او اسلامي دولت یا داعش پورې تړلې ډلې په شا وتنبي او د ولایت ډېره برخه ته پاک کړي. د دې ولایت والی عمر صافی تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویل
چې حتی زنانه بهرنیان هم شته دي چې موږ په تېرو جګړو کې په 13 کسانه چې وژل شوي دي په دې کې درې زنانه هم موجود وي چې د شریفه او رابعه په نامه باندې نومونه یې مستعار درلودل. دوی دغه علاوه چې په جنګ کې د طالبانو سره یو ځای د هغې د روحیې د لوړولو لپاره جنګ کې ګډون کوي، بلکې دوی تخنیکی مالی او ابتدی برخو کې د طالبانو سره مرسته کوي او د هغه لپاره ټریننګونه آماده کوي.
سمو د وړاندې د افغانستان په پارلمان کې د شمالي ولایتو د بې امنه کېدو په اړه سخت بحثونه وشول او له امنیتي ادارو وغوښتل شول چې زر تر زره دې ثبات پر ځای کولو لپاره سخت عملیات وکړي. د افغانستان د جاسوسي ادارې یا د ملي امنیت ریاست یا NDS پخوانی مشر امرالله صالح مشال ریډیو سره خبرو کې نن وویل چې بهرني وسوال په خلکو کې ویره پیدا کولی شي خو سیمې نشي نیولی.
او نور ترهګر چې غواړي چې د افغانستان څخه د یو پایده په صفات د یو دیش په صفات کار واخلي د خپلو اهدافو په هکله دوی شتون لري، خو د دوی شمېره دومره نه ده چې موږ د ملي سطحه د ملي کچه دومره تشویش ولرو چې یو څو تاجکستاني یا ازبکستاني یا څوک قفقازي راغلی دي او غواړي چې افغانستان خپل تسلط لاندې راوړي.
هلته له ډیورنډ کرښې اغاړه د پاکستان پوځ تیر کال د جون په میاشت کې په شمالي وزیرستان کې عملیات شروع کړي وو چې د افغان چارواکو په خبره دغلته پراته افغان پاکستاني ازبک تاجک چیچنی او عرب جنګیالي پر شا او افغانستان ته واړول. د افغان چارواکو په خبره دوی کې ډیرو سره یې کورنۍ هم شته دي. د کندوز اوسیدونکي او د افغانستان پر امنیتي چارو کارکونکي خبریال سمی یوسفزی وایي بهرني وسلوال افغان خاورې ته د میشته کېدو لپاره نه دي وراوښتي.
دوی فکر نه کوم چې په کندوز کې د پاتې کېدو تمه لري، بلکې دوی دغه سیمو ته راغلي دي، د چشنیا پخواني مجاهدین، د ازبکستان پخواني مجاهدین په قبایلي سیمو کې عملیات پېښ شوي دي. دوی کې نوی نسل را ژوند شوی دی او د هغوی عمده هدف خو بېرته دغه سیمو ته تګ دی، په خپلو ملکونو کې یا عادي ژوند کول دي یا هلته څه ډول چې دوی مقاومت کولی شي د خپلو رژیمونو خلاف یا هغه دپاره واپس ځي. نو دغه یو سټیشن ده یا یو لاره ده، نو د دغه لارې پیدا کولو دپاره ممکن په ځینو سیمو کې هغوی هم د افغاني ځواکونو سره مشکل پیدا کړی وي او جګړې کړی وي. خو زه فکر نه کوم چې دوی د دومره مضبوط وي چې کندوز ولایت دې ونیسي یا د نور ولایتونه ونیسي.
که څه هم چارواکي د افغانستان په شمال کې د حالاتو د ښه کېدو او د وسلوالو په وړاندې جګړه کې د بریا خبره کوي، خو امرالله صالح او سمی یوسفزی وایي دغلته د بې ثباتۍ یوه لویه وجه ځایی غیر مسؤوله وسلوال هم دي چې په غیر مستقیم ډول یې ترهګرو ډلو ته پر پښو ودرېدو موقع برابره کړي. نو د دوی په خبره حکومت باید هلته حکومتداري قوي کړي او په حساسو ځایونو کې دي د محلي ملیشو او پولیسو پر ځای افغان پوځ وګماري.
بشیر ګواخو چې تاسو ته رپورت وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کېږي. څنګه تاسو واورېدل چې په کندوز ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښتې روانې دي او د دې جګړو له وجې په زرګونو کورنۍ بې ځایه شوې دي. د دغه ولایت چارواکي وایي خواوشا 14,000 کورنۍ له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
لنګدې شلو ورځو رئیس د کندوز ولایت په امام صاحب، علي آباد، چهاردره او قلایزال ولسوالیو کې همدارنګه د کندوز مرکز پورې اړوند ګلتیپی سیمه کې د وسلوالو مخالفینو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه جریان لري چې لامل یې په زرګونه کورنۍ بې ځایه شوې دي. د کندوز ولایت د کډوالو او راستنیدونکو ریاست رئیس سید عبدالسلام هاشمی ازادۍ راډیو ته وویل چې د دغه جګړې له امله څه باندې 14,000 کورنۍ له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي دي چې شمېر یې څه باندې 100,000 نفرو ته رسېږي. هغه زیاته کړه چې دوی دا مهال پر دغو بې ځایه شوو کورنیو باندې د مرستو ویشلو لړۍ پیل کړې، همدارنګه د کاري ارقامو راټولولو لپاره سروې هم جریان لري. له دغو بې ځایه شوو کورنیو سره د WFP لخوا یوې کورنۍ ته 3 بوجۍ وړه، 3 قطعه غوړي، مالګه، دالنخود او بسکویټ توزیع کیږي. همدارنګه د UNHCR موسسې لخوا پر یوې کورنۍ باندې 3 کمپلې، تارپال او د پخلي لوښي ویشل کیږي او د یونیسف موسسې لخوا پر بې ځایه شوو خلکو باندې د ماشومانو روغتیایي توکي ویشل کیږي. په همدې حال کې هغه خلک چې له خپلو کورونو څخه بې ځایه شوي دي، له ازادۍ راډیو سره یې په خبرو کې داسې وویل:
دلته په دې ښار کې موږ ګزاره نه کیږي، موږ په ښار کې ګزاره ډېره سخته مشکله ده او زموږ خلک غونډ مشکلات باندې مخ شوي دي. غواړو چې بېرته حکومت له موږ غمه وخوري او دغه سیمه له امن کې چې موږ بېرته وکولی شو خپل سیمې ته لاړ شو.
موږ اواره شوي اصول ته بازار ته راغلي اسو، بازار کې دلته ژوند مشکله ده چې شاینه له روسوي خورو او کومکونه موږ ته نه دي را رسېدلي. زراعت مو هلته پاتې ده او خټکي وختونه دي، د کښتو کار د منګه ټول په ټپه ولاړ. که چیرې داسې دوام وکړي د منګه زراعت ونیسي نور منګه به نور هم وږي تږي در په دره وي.
چاردرې نه یم منګه ورسی استو د شپږم صنف کې یم باید جام خلاص شي منګه بیرته درس ته شروع.
د یادونې ده دغه بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې دولت باید د دوی په سیمو کې جګړه پای ته ورسوي چې له خپلو زراعتي کښتونو څخه په سمه توګه څارنه وکړي. د هغوی په وینا چې اوس مهال د دوی غنم او نور کښتونه د پخېدو په حال کې دي، همدارنګه د هندوانو او خټکیو پالیزونه یې هم د وچېدو له ګواښ سره مخ دي. د کندز سیمه ییز چارواکي وایي چې دا مهال په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفینو د ځپلو په هدف تصفیوي عملیات جریان لري او ډېر ژر به د دې ولایت ټولې سیمې د وسلوالو مخالفینو له موجودیت څخه تصفیه کړي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د
مونږ په ډیسټریکټ کې مونږ ته
د دې هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا ته غوږی په دې خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو. په دویمې نیمایي کې تاسو لپاره په نړیوالو موضوعات په نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم لرو، خو د هغې نه وړاندې د بریالي سمدی په غږ کې دا یو سندره اورو او بیا تاسو سره خبرې کوو. قدرمن ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی د بریلی سمدی په غو کې مسندره واوریدل او هم شوه دی د سحر نه نیمه بجې انی ساجمل نو د خبرونو لنډیز واورو.
په شمالي وزیرستان کې امنیتي چارواکي وایي چې د دوو قبیلو ترمنځ په نښته کې لږ تر لږه اووه څلوېښتنه وژل شوي او شاوخوا پنځه زخمیان شوي دي. د چارواکو په وینا په د تخیل سیمه کې د مداخلو او په پلي کبل خیلو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر د نښته چې د مې په اتمه نیټه پیل شوې تر نن سهار پورې دوام درلود. په فراه ولایت کې څلور وسلوال وژل شوي دي. د فراه والي محمد آصف نن پرون مشال ریډیو ته ویلي چې په بالابلوک ولسوالۍ کې له پولیسو سره په نښته کې د وسلوالو طالبانو څلور سیمه ییز قومندانان او یو پولیس والا وژل شوی دی. بلخوا وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې په پرونیو نښتو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېر غړي وژلي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علی کمشنری وایي چې د کندوز په یو شمېر ولسوالیو کې روانو پوځي عملیاتو ګڼ شمېر کورنۍ بې ځایه کړې دي. د افغانستان لپاره د دې ادارې ویان نادر فرهاد پر مشال ریډیو ته وویل چې لږ تر لږه 15,000 کورنیو غوښتنې کړې چې د بې ځایه شوو په توګه دې ثبت کړل شي. په سپین کې پرون د یوې پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې څلور تنه وژل شوي او دوه ژوبل دي. د پوځي الوتکې په سپین کې د آزموینې لپاره پروازونه کول. د میسیډونیا د کورونا چارو وزیر ګوډانا یانوکوفسکا ویلي دي چې له یوې ترهګر ډلې سره په نښته کې 15 پولیس وژل شوي او د 150 زیات زخمیان شوي دي. دا پیښې تېر ورځ د هېواد شمال اړخ ته له کوسوو سره نږدې شوي. عراقي چارواکي وایي چې په دې عالي صوبه کې په خالص زندان په حمله او له هغه ځایه د قیدیانو په تیښته کې اسلامي دولت وسلواله ډله لاس لري. د اسلامي دولت وسلوالو پرون په زندان په حمله کې 500 قیدیان او یو شمېر پولیس والا ووژل. او د ملګرو ملتونو د روغتیا ادارې پرون اعلان کړی چې د لایبیریا په نوم افریقایي هیواد د ایبولا ناروغۍ څخه پاک شوی دی.
انی ساجمل وجه د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کړو. قدمونو دوکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال اډیو خبريال ریاض مساخیل د پاکستان د زین ورسپانو ادارې لوست دي او غټ کې په دې رپورت کې راغون کړی.
نن د اردو ژبې ورسپانې جنگ خپل اداریه کې د کوز دیر په وټونو لیک کړی او وایي د خیبر پښتونخوا په حلقه کوز دیر کې د زمینی وټونو دوران چې کله خزې د ووټ اچولو نه منې کولو خبره سینټ ته ورسېده نو دغه وخت بعضې سینټرانو سخت احتجاج وکړ او الیکشن کمیشن نه یې د دې د پلټنو غوښتنه وکړه. اداریه وایي چې دې نه وړاندې هم ټول ټاکنو کې داسې شوي دي چې بعضې سیمو کې د ښځو او سړو شریک پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوي دي او خلکو په هغې احتجاج کړی او احتجاجن یې ښځې د ووټ اچولو نه منې کړې وې. خو وروستو الیکشن کمیشن د دې نوټس واغستو او پولینګ سټېشن یې جدا جدا کړی خو هغه د قبایلي روایاتو او غیرت خبره وه. اداریه وایي چې کوز دیر په تیزی سره ترقی کوي او پر مخ روانه سیمه ده. دغلته د مواصلاتو، تعلیم او صحت جدید نظام موجود دی او زنانه هم د خپلو حقونو شعور لري. خو د وټونو دوران دوی د خپل حق نه محرومه کول ښایي چې اوس هم بعضي قوتونه خپله برتري ثابتوي او ښځې محرومه ساتل غواړي. پکار ده چې په سیاسي عمل کې ښځو ته د شرکت پوره پوره موقعه ورکړي شي او دغه لړکي سیاسي جماعتونو لا د یری پزې سیاسي کردار ادا کول پکار دي. او د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداریه کې په غیر قانوني توګه برتو لیک کړی دی او وایي د پېښور په ګډون ټولې خیبر پښتونخوا کې په سرکاري پوهنتونونو کې د 2000 نه زیات خلک د میرټ او قابلیت خلاف برتي کړي شوي دي او اوس د دغه خلکو لری کول او نه لری کول دواړه د پریشانۍ او مشکلاتو سبب جوړی دي شي. اداریه وایي چې په پیسو او رشوت نوکرۍ اخستل تیر حکومت کې هم شوي دي او د هغې نه وړاندې به هم کېده او دغه سلسله لا هم روانه ده. خو فرق دا دی چې اول به په ښکارا نوکرۍ اعلانې دي او هغه به خرڅېدي او اوس دا کار لږ په پټه او پړده کېږي. اداري اخره کې لیکي چې خلک د نوکرۍ د پاره د ټول کال د تنخواګانو نه زیاتې پیسې د رشوت په جوړ ورکوي او اوس چې حکومت د کمو خلکو د لرې کولو سفارش کړی دی هغې کې بعضې داسې هم شته چې خپلې پیسې یې هم لنډې دي راګرځولي. که د میرټ او قابلیت خبرې شي نو پکار ده چې ټول نالایقه او په غلطه لار راغلي خلک لرې کړي شي او د هغې خلکو خلاف هم کاروایي پکار ده چا چې دغه خلک برتي کړي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
قدرمنو درکو د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فرایډي ټایمز مجلې لیکلي په کراچۍ کې د یوې مدني ټولنې د مشر سبین محمود د وژنې نه وړاندې ځینې نور کسان هم په نښه کړل شوي دي. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالي او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو او په دې اړه ډېر غبرګونونه هم مخې ته راغلل. بلخوا ډیلی بیست ورځپاڼې په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې درته انیس اجمل وړاندې کوي.
فرایډی ټایمز مجله په یو مقاله کې لیکي چې د اپریل په 23 په کراچۍ کې د سبین محمود پلان شوی وژنه د پاکستانی ریاست او د مدني ټولنو لپاره په سیاسي بنیادونو یو نه بیانونکې انساني المیه وه. پاکستانی ریاست چرته چې په پالیسیانو امنیتي ادارې زیاتره اغیز لري، سبین محمود په هغه خلکو کې چې د ریاست په نظر ورته مسئلې جوړوي تر ټولو کم جارحانه تحریک چلوونکې وه. مجله لیکي له دې وړاندې په پاکستان کې سلیم شهزاد وژل شوی، په خبریال حمید میر برید شوی او د لمس یونیورسټي سیمینار معطل کړل شوی دی. خو د سبین محمود د وژنې خبر په نړیوالې او ټولنیزې میډیا کې د سر خبر جوړ شو. د مقالې په خبره دا دومره مشکله نه ده چې د دې رد عمل اندازه ولګول شي، بلکې دا د پاکستان په شان ریاست کې د غټې غصې یو وجه ده. نه دا چې ګنې دې سره د بلوچ بلتون غوښتونکو معاملې را په ډاګه کېدلې، بلکې له دې سره د لادرکه کړل شوو کسانو ذمهواري هم په ریاست راتلله. مقاله لیکي که چېرته ریاست د بلوچستان د معاملې راپورته کولو په لړ کې د مدني ټولنو د فعالانو د خاموشه کولو اراده لرله، نو بیا به د سبین محمود د وژنې لپاره آماده هم نه وو، ځکه چې د دې به ډېرې خرابې نتیجې مخې ته راتللې. خو د مقالې په خبره د سبین د وژنې ګټه به اخر نور چا ته رسېدله. مجله لیکي که چا هم سبین محمود وژلی وي، خو یوه خبره واضحه ده، که د دې وژنې هدف د ویرې پیدا کولو سره پر یوې معاملې د یو تن خاموشه کول وو، نو بیا خو د دې په رد عمل کې د جذباتو فضا نوره هم پراخیږي. بلخوا ډیلی بیست په مقاله کې لیکلي کېدای شي چې امریکایي ولسمشر باراک اوباما په افغانستان کې د امریکا د جنگي ماموریت د پای ته رسیدو اعلان کړی وي. ځینو امریکایي چارواکو رسپانې ته ویلي دي چې دغه هیواد اوس هم له خطرو سره مخامخ دی، او د امریکا دفاع وزارت د کانګرس په غړو او د هغې سلاحکارانو افغانستان ته روان کال په دوبی کې په ورتګ بندیز لګولی دی. د امریکا د سینټ یو لوړ پوړي غړي ډیلی بیست ته ویلي دي چې په افغانستان کې د جنگي ماموریت په لړ کې دوی ته یوه ستونزه ده هم ده چې د دې مشن د ملاتړ لپاره په کافي شمېر کې سرتیري نه لري. نوموړي زیاتوي د امریکایي چارواکو افغانستان ته د تللو په لړ کې د اندېښنو نه ښکاري چې هلته د امنیت په اړه کافي وسایل نشته، او په داسې حال کې چې د ولسمشر اوباما انتظامیې ویلي دي جګړه ختمه شوې خو هلته اوس هم خلک محفوظه نه دي. مقاله لیکي که څه هم ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکا د عملیاتو ختمولو ویلي وو، خو د دفاع وزارت یو لوړ پوړي سرنوال او د عدلیې د څانګې او چارواکي ویلي دي چې په افغانستان کې اوس هم د جګړې حالات موجود دي.
انی ساجمال وا چې د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې دوه مقالو ته کتنه کړې وه او غټ کې تاسې ته وړاندې کول. په خبر پښتونخوا کې کاروبار کوونکي ښځې وایي که دوی سم سهولتونه ولري، نو له سړو سره اوږه په اوږه د کور پالنه کولی شي او کورنۍ ته پیسې هم ګټلی شي. د خبر پښتونخوا د کاروبار کوونکو زنانو د سرپرستۍ د یوې ادارې مشره وایي چې پخوا په پرتله اوس په صوبه کې زیاتو ښځو کاروبار ته مخه کړې ده، دا چې حکومت بیا تر کوم حده د ښځو د تجارت حوصله افزایی کوي. په دې اړه د ملیحا امیرزاده دا رپورټ اورو.
په خیبر پښتونخوا کې کارکوونکي ښځې وایي چې په صوبه کې ګڼ شمېر زنانه بېلابېل هنرونه او صلاحیتونه لري، او که چېرې سهولتونه ورته ورکړل شي نو د خپلې کورنۍ لپاره پیسې ګټلی شي او د ماشومانو سمه پالنه هم کولی شي. په پښتونخوا کې د زنانو د تجارت مرکز ویمن بزنس ډیولپمنټ سینټر مشره نبیله فرمان وایي چې په صوبه کې د پخوا په پرتله ډېر بدلون راغلی دی چې اوس ګڼ شمېر زنانه په خپل سر واړه واړه تجارتونه کوي.
هغوی د خپل کور سړو نه لږ شانتې بوج په خپل اوږو والي ډېرې ښځې په بزنس کې دي، ځکه 2010 نه والا 2015 مقابله کوم، نو نن هر شپږمه اتمه ښځه څه نه څه کار کوي، څه نه څه کار کول غواړي، او په خپل لیول باندې هغه لګیا هم ده. که هغه ډېر غټ لیول باندې نه ده لګیا، نو هغه آنلاین لګیا ده، په انټرنیټ په تھرو باندې لګیا ده، خپل وړوکي وړوکي بزنس کوي، هغه ټریډنګ کوي لګیا ده، لکه یو طرف نه یو شی والي لږ شانتې فائدې سره هغه شی بیا
د پېښور په چمکنو کې د کپڑو کاروبار کوونکې شهزادی بیبی یو مثال دی چې په خپل کلی کې ښځو ته قرضه ورکوونکې یو بینک جوړ کړی دی.
دا مشال ریڈیو ته وای
گنڈلو کار کو د دې کډایانو کډایانو کار کو کپڑا خرڅو خپل زموږ زنانو بینک دی بینک چلو د سوک چلو سر روپیه لیل سر روپیه لرکو په سانه باغی باندې ول ورکو
نبیله فرمان وای چې که څه هم دوی د زنانو مالی مرسته نشي کولی خو بیا اداره ښځو ته د تجارت په میدان کې تربیت ورکوي او د هغوی هر ممکنه مرسته کوي
مونگا مالیاتی ادارہ نہیں ہوئی مونگا دی تا پیسہ نہ شوگر کو لے او بھی ہر قسم مدد مونگا نہ گواڑی تکہ یو خزائی اگا مونگا لراشی اگا وی چیزے بزنس کو لگوانا خو ما سر دا سرمایے کمی امشتا سنگا خپل بزنس شروع کو نا دا اگے بزنس تکم والا نیک ادم اگا باو چتے اگے نا والا تر اخیر پورے چتر سو اگا خپل بزنس کے دمرا کامیاب شوی نہیں اگا ٹائم پورے مونگا آنس خزے والی کار کو اوس دا صوبائی حکومت دا دیر زیاد دا ذمہ داری راضی چھ دا ویمن امپاورمنٹ اکنامک امپاورمنٹ خبر آ مونگا ذکا کو بار بار چھ اس آغا وقت میں دے چھ جو کس بپکور کے گٹی اور لف کسان بکور کے خوری
دا کاروبار کون کو خزو سرپرستی پلڑ کے بیا صوبائی حکومت سکوی دا خیبر پختونخوا دا خیر خیگڑی او دا خزو دا پرمختگ وزیر ڈاکٹر مہرتاج روغانی وائی چھ پکلو کے وڑے وڑے تربیتی مرکز اخلاصی کڑی دی اغواڑی چھ غریب طبقہ مخترا ولی
بیبی منگلا داسې سیزو خای چې موږ خپل کورونه کې ناست یو پښتنې ښځې یو سبقونه مو ډېر نه دي ویلي بهر موږ نشو وتلی موږ له داسې سره دغه هنرو خای چې موږ په کور کې ناست یو پیسې ګټو نه ډېر مین چې راشي هغه چې کوم کار خراب کړي هغه لکه اسفات کې په هاي لیول کار کېږي ډېرو کې لسن پاس دا مډل مین پیسې وایي او دغه ښځې وړاندې پاتې شي هغې دپاره موږ کوشش کوو چې د مارکیټ څخه دغه وکړو موږ به یو وړوکی ایگزیبیشن نو ناټ اونلي زما د کلي دا نږدې نږدې کلي کې موږ تقریبا دې ته موږ انډسټریل ٹریننګ سینټر نوم خو ډېر لوی دی خو سیز وړو کې دی دا موږ یو سینټر یې کھلاو کړې پځای پځای پکلو کې او هغې کلو کې یو ټیچر هم ہونے والا هغه ټیچر ښه هایلی کوالیفائډ دی ټو ایئرز ڈپلوما یې وسلې هغه دې ته کټنګ سوئنګ اینڈ ایوریتنګ ښه
دا کارکونکو زنانو په خبره د ښځو د کار کولو ګټه په اخیره کې د کورنۍ سړو او بچو ته رسیږي او زنانه ځان له بچت هم کولی شي چې ورسره د ژوند د اوسېدو معیار ښه کېدی شي
ملیحه امیرزاده بچی تاسو ته رپورټ وړاندې کول کدر مړه ودونکو په خبرونه کې تاسو لپاره نور رپورټونه هم لرو خو د گلزار عالم دا یو سندره اورو او بیا به ستاسو پام د رپورټونو په لور راوګرځو
نن خواد خواد کات یار داد سوک مات بدن کات یار داد سوک لیسترگی عمر کات
گلزار عالم پغه کې مو سندره واورېدل. قدرمن اوریدونکو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونې ته تاسو غوږی. فاټا سیکرټریټ د جرمني یوې پرمختیايي ادارې په مالی مرسته د خبر ایجنسی په جمبرود کې د صحت مرکزونو د کار ښه کولو او خلکو ته د صحت د ستونزو د هوارې لپاره ځای کمیټې جوړې کړې دي. دغه کمیټې به په سیمه کې د صحت په لړ کې د خلکو د خیر ښېګڼې لپاره کار کوي. دغه کمیټو په اړه نور تفصیل فرحات شینواری پر رپورٹ کې اورو.
د فاټا سیکرټریټ چارواکی وای چې د جرمني یوې پرمختیايي پروژې په مالی مرسته د خیبر ایجنسی په جمرود کې د صحت مرکزونو د بحالۍ او په دې کې خلکو ته د صحت اسانتیاو ورکولو لپاره لوکل کوالټي ټیم په نامه کمیټې ټاکلې دي او دغه کمیټې به په دې سیمه کې د صحت مرکزونو ته د حکومت او نړیوالو امدادي ادارو پام هم راګرځوي. د جمرود قدم کلی د صحت دغه کمیټې جنرل سیکرٹری عبدالمناف افریدی په دې سیمه کې د خپل ارادو په حق له مشال ریډیو ثوای
ان شاء الله کا خیر وی مو خو دا کوشش وی چې اسپیټال ویور زنا بل لا خکیږي سٹاف هم پکې یعنی ردرومی نورم زیاتیږي بلوین دا کوشش وی چې علاقه کې مون ګورو چې علاقه ته تشي مشکلات وی دا هغه مشکلات او هغه به مو مخ کې پیغام متعلق افسرانو ته پیاخ کو رسو دل مون زیاته مسله وسه صحت باره کې ملریا دا دا علاقہ باندې ملریا ډیره زیاته ده. نو موږ دا کوشش دی چې اول تر اول نه خو دغه اسپتال لا دی لیبارټری سامان موجود دی خو کس پہ باندې نشته دی چې یو نوکار پہ باندې راشي و هغه ټیسټ کولی شي لیبارټری اول ملریا پہچان کیږي و هغه نه بعد بیا موږ دا کوشش وی چې ان شاء الله جسپری وشي په علاقہ کې دغه شانتی وسرا وسرا مشردانی تقسیم شي.
او د صحت دغه پرمختیايي کمیټې پاړه یو ځای اوسیدونکي ګل مت شاه خپل خیالات صدا سے سرګند کړل.
ان شاء الله په دا مو بالکل په دا باندې مو مطمئن یو چې مخکنی کوم هغه شوی غلطی شوی هغه هم ټول ختم شوی او ختمیږي ان شاء الله. او دا کوم هغه چې ورته راغله په سیکرټریټ نه کوم ټیم چې راغله دی دا باندې بالکل مو مطمئن شو او ان شاء الله تعالی چې انده پر بیا غلطی نه کیږي لکه کوم چې شوی دی و حکومت له هر کسان تاونه مونږ کوو هر کسان منډه وو بغیر لالچا سلالچ مته نشته خو صرف چې د هسپتال مونږ ته جوړ شي و باد شي نو مونږ ته ډیر غټ تکلیف آسان شي. بل ما شپې ته مرجنسی بیمار شي دلته مونږ له چکم د دومره یو ډاکټر یو ډاکټر د شپې پر د مرجنسی لپاره پکار ده.
او د جمرود یو بل تن اختیار جان د خپل ستونزو او غختنو پاړه وویل
او مونږ ته ولا چې بس غریبان خلکو د ډېر تکلیف دی او مونږ ته سړک تکلیف دی روډ هسپتال جوړ شوی نیمه پورې راغلی د سپیرا پورې روډ کنه سړک او دې ته هسپتال ته نه راغلی 20 کیلومتر پاتې وي. نو مونږ حکومت دا شکریا ته کړو چې روډ ته پوښ شي بس او د هسپتال کې چې بس مونږ ته لږ سهولتونه زیات شي کنه.
د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسی په لوړګي کې هم د جرمني په مالی مرسته د کیټه ګری ای روختون تعمیراتی کار مکمل شوی دی او ډیر ضربه فعال کړی شي او په ایجنسی کې بعد نننه د خلکو معیاري علاج کیږي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
کلمانو درګه ایکسپرس ټریبیون ورسپانه په یو رپورت کې لیکلی چې په ټولنه کې د روانو بدلونونو لقبل د ډیر عمر وګړي د ټولنې او خپل کورنۍ لخوا د زور زیاتې ښکار کیږي او باید د دوی د حقوقو خوندي کولو لپاره حکومت قانون سازي وکړي. شاین بونيري نور تفصیل سره.
ایکسپرس ټریبیون لیکلی دی چې د یوې اندازې تر مخه تر کال 2050 پورې به په پاکستان کې د هغه خلکو شمیره تر 40 میلیونه ورسي چې عمرونه به د 60 کالونه ډیر وي. خو ولی حکومت تر اوسه د ټولنې د دغه غړو یا سپین روبو د خیر ښېګڼې لپاره هیڅ قسمه قانون سازي نه ده کړې. ورسپانه لیکي د ټولنې په اړه د یوې څېړنې تر مخه د پاکستان د آبادۍ د 40% غړو عمرونه د 15 کالنه ډیر دي. په موجوده وخت کې داسې شمیر نه کیږي چې د ډیر عمر خلک د ټولنې او خپلو کورنیو لخوا د کوم رقم ستونزو او زور زیاتی سره مخ دي. په ملک کې خیبر پښتونخوا یوازینی صوبه ده چې د ټولنې د هغه غړو د خیر ښېګڼې لپاره قانون سازي کړې ده چې عمرونه ډیر دي. په مرکزی کچه تر اوسه داسې قانون نشته. ورسپانه وړاندې لیکي د ټولنې د ډیر عمر غړي یا مشران په ځینې موقعو د جسماني، جذباتي او جنسي زور زیاتی ښکار کیږي او کله کله ترې په دوکا پیسې هم اخستل کیږي. د صوبو او مرکز په کچ ضرورت د دې خبرې دی چې د ډیر عمر د سړو او ښځو دواړو د حقونو په اړه د بیدارۍ ډیرولو لپاره کار وشي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکي د ټولنې د مشرانو غړیو د خیر ښېګڼې لپاره حکومت، مدني ټولنې، ډاکټران او د قانون د چارو کارپوهان په شریکه کار کولی شي او دوی د دې جوګه کولی شي چې په عزت سره خپل ژوند تیر کړي.
شاهین بنیریو چې د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې کې د یوې مقالې مهمې برخې تاسو ته وړاندې کولې.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار صاحب د خپلې غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندرې ویونکي دي او که موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره سکیږي
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلي نور موضوعات او خوږې سندرې هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
مشال لړیو ته تاسو غوږی قدمونه اوریدونکو استاذ فهم یو بل رپورټ په لور را ګرځوم. ډان ورځپاڼې په یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې ویل شوي په پاکستان کې رسنۍ آزاد دي خو ذمهواری احساس ورسره نشته. په څېړنه کې راغلي چې رسنۍ باید بې طرفه پاتې شي او ټولو خلکو او ادارو موقف ته په رپورټونو کې ځای ورکړي. د څېړنې نور تفصیل د یو دمې وروسته.
ډان ورځپاڼې لیکي چې د کراچۍ بزنس منیجمنت ادارې او د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې په شریکه په پاکستان کې د رسنو په اړه څېړنه خپره کړې ده. په دې څېړنه کې په دغه هیواد کې د رسنو ذمهواري او د کار په اړه تفصیل خپور شوی دی. په دې رپورت کې ویل شوي چې په پاکستان کې د برېښنایي رسنو راتګ سره د مدني ټولنو فعالان او خبریالان شکایت کوي چې رسنۍ د خبرونو خپرولو د لومړیتوب لپاره ټول اخلاقي اقدار له پامه غورځوي. ورځپاڼه لیکي چې د رسنو د تعلیم پوهان په دې خبره مجبور شوي چې تر ټولو مخکې خبر ورکولو یا بریکنګ نیوز دود لپاره ضابطه اخلاق جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي که څه هم په پاکستان کې خبریالان ادعا کوي چې په آزادانه توګه کار نشي کولی خو په څېړنه کې دې خبرې سره اختلاف شوی دی. په څېړنه کې راغلي چې په پاکستان کې میډیا آزاده ده خو ذمهواري سره کار نه کوي. ورځپاڼه د بزنس منیجمنت ادارې د رسنو څانګې مشر اعجاز واسی په حواله لیکي چې په دې څېړنه کې په دوو مهمو نقطو زیات غور شوی دی، یو د رسنو ازادۍ او بل په ذمهواري. د ده په خبره څېړنې لپاره د رسنو مختلفو ادارو کې نظر پوښتنه شوي او خبریالانو ته هم په لیکلي بڼه پوښتنې ورکړل شوې وي. ورځپاڼه د اعجاز واسی په حواله زیاتوي چې د څېړنو نتیجو نه ښکاره شوي چې په پاکستان کې په رسنو کې د ذمهواري احساس ډیر کمزوری دی. په څېړنه کې ځینې تجویزونه ورکړل شوي چې څرنګه په پاکستان کې رسنۍ وده کولی شي او بې طرفه پاتې کېدی شي. په دې کې د خبرونو خپرولو په اړه اجارهداري ختمول، په وخت او مسلسل خبرونه، رپورټونه او څېړنې خپرول، د زیاتو خلکو او ادارو نظریو ته ځای ورکول او با مقصده او بې طرفه رپورټونه ورکول شامل دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
کډمان وروګو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته تاسو غوښیږي. له پاکستان خبریدونکو ډیلی ټایمز او ورځپاڼه لیکي چې پاکستان کې که څه هم د سخت دریځۍ سره د مبارزې لړ کې ځینې ګامونه اخستل شوي دي خو لا نور ډیر زیات کار ته ضرورت دی. په مقاله کې ویل شوي چې د سخت دریځۍ د ختمولو، د تشدد د مخنیوي او ترهګرۍ د کنټرول کولو لپاره پر ځوانانو باید ډیر زیات پام وشي او هغه لارې وتړل شي چې دوی وسلوالو ډلو سره یو ځای کېدو ته هڅوي. بشیر ګواخ د دې لیکنې غټې برخې درته وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې له تشدد ډکې سخت دریځۍ د پاکستان د برداشت کلتور ته زیان اړولی نو ځکه د ملک لپاره ډیره خطرناکه ده. په مقاله کې راغلي چې د سخت دریځۍ زیاتېدل پاکستان کې د آزاد خیال خلکو آواز غلی کړی دی. د لیکوال په خبره د خرابې حکومتداری، د ټولنیزې بې انصافۍ او د مدرسو او سرکاري تعلیم خراب نظام له وجې سخت دریځۍ قوي او پراخه شوې ده. ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي چې پاکستان باید د سخت دریځۍ سره د مبارزې لپاره یوه پالیسي جوړه کړي. په مقاله کې راغلي چې پاکستان کې د مختلفو مذهبي فرقو او قومونو خلک اوسیږي نو باید د سخت دریځۍ خلافکار په انفرادي کیسونو ولاړ وي چې پکې د خلکو ټولنیز او کلتوري حالت په نظر کې وساتل شي. د لیکوال په خبره د سخت دریځۍ خلاف مبارزه باید په خلکو کې د ترهګرو ډلو د ملاتړ له ختمولو شروع شي. د اقتصادي ودې لپاره باید کار وشي او تعلیم عام کړل شي چې دې سره به وسلوالې ډلې پر ځوانانو اغیز ونه شي کړلی چې په نتیجه کې به ځوانان ترهګرو سره نه یوځای کیږي. په مقاله کې وړاندې ویل شوي چې اکثره ځوانان یا د خپل خراب ټولنیز اقتصادي حالت له وجې وسله راخلي او یا هم د کورنیو لخوا له پامه غورځول شوي وي. په دې معنا چې دغسې خلک د نظریې او عقیدې له وجې د ترهګرو ډلو سره نه یوځای کیږي بلکې سبب یې د ټولنې لخوا دوی سره سم چلند نه کول وي. که دوی سره کار وشي او لارښوونه ورته وشي نو ډیره ممکنه ده چې د تشدد لاره غوره نه کړي. ډیلی ټایمز ورځپاڼې لیکي چې څېړنې ښیي چې د یوې ترهګرې ډلې 40% ملګري په ښه غړي او 80% یې د ملاتړ تر حده پورې ورسره یي. په مقاله کې راغلي د سخت دریځۍ د مخنیوي او ختمولو لپاره ضروري ده چې د سخت دریځۍ کچه معلومه شي. دا ځکه چې ځینې ځوانان د یوې ډلې د ملاتړ تر حده پورې سخت دریځۍ او ځینې بیا تر دې حده سخت فکر لري چې د ډلو غړیتوب کوي او د وسلې راخیستلو لپاره تیاری.
قدرمنونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خپرونې ته غوږ وی. د خپرونې اخري شیبو ته رارسېدلی وو. د خپرونې په اخر کې درته د نازیه اقبال او د لطیف ننګاري په غږ کې دا سندره دراوړو او د مشال رادیو خپرونې به دوام لري.
بس کمشی ورک با سما د زړګي غمشی لیوانه تا نه بس کمشی ورک با سما د زړګي غمشی یو زلی بسرو شون د زمانہ مخو اخلا خوشاله غم سما د زنه واخلا او